ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو د ازادي رادیو لپی یو استودیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې موزنوري اسنوري هرکلای کوم و ابو رشید افغانستان حکومت وايي متحده ایالات او د افغانستان نور ملتړي هیوادونه هڅه کوي چې د افغان پلاوی او طالب استازو ترمنځ په ابوظبي کې مخامخ خبرې اترې ترسره شي. په دې اړه مودې ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون د یوې غړې نظر هم اخیستی. په نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلالزی د خبرونه اوروي.
د افغانستان حکومت وای طالبان د هدي اقل د دوی د نظر اروېدو ته تیار سي. د افغانستان دفاع وزارت وای د پنځو ولایتونو لپاره د طالبانو د سرې قطعې قومندان بلال زدران وژل سوی دی. او د امریکا د متحدو ایالاتو یوې فدرالي محکمې د امریکا د جمهور رئیس د پخواني سلاکار مایکل فلین په برخه کې حکم ځنډولی دی. پوره خبر نواوري. د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اجرایی ریاست ویان دوایی طالبان دی هدی اقل د افغانستان د حکومت د نظر اروېدو ته تیار سي. په ابوظبي کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې نن هم روانې دي. د افغانستان مذاکره کوونکی پلاوی چې عبدالسلام رحیمي په سر کې دی پرون ابوظبي ته ولاړ. هغوی هڅه کوي چې د امریکا، پاکستان، سعودي عرب، قطر او متحده عربي اماراتو په مرسته د حکومت د استازو او طالبانو د مخامخ خبرو لپاره یو توافق وشي او طالبان حاضر سي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. د ملي یووالي حکومت د اجرایی ریاست ویاند امید میسم نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی لا هم د خبرو د امکان په اړه امید لري.
تر اوسه موږ هیله من یو چې طالبان او د افغان حکومت د پلاوي ترمنځ مخامخ لیدنې زمینه برابره شي. موږ هیله من یو چې طالبان هم د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته هر اقل د نظر اورېدلو لپاره حاضر شي.
خود وسلوالو طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد نن هم ازادي راډیو ته ویلي چې استازي متحده عربي اماراتو ته تللي خو د افغانستان د حکومت له پلاوي سره به ونه ګوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پنځو ولایتونو لپاره د طالبانو د سرې قطعې قومندان بلال زدران په یو لړ عملیاتو کې وژل سوی دی. د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې بلال زدران د قومندو د ځانګړې قطعې په عملیاتو کې ووژل سو. د دفاع وزارت د ویاند په وینا د عملیات د سه‌شنبه په شپه په پکتیکا کې شوې دي. بلال زدران د افغانستان د پنځو ولایتونو لپاره د وسلوالو طالبانو د سرې قطعې مشر و. هغه په خوست، پکتیا، غزنی، پکتیکا او په لوګر کې د امنیتي ځواکونو پر ضد د عملیاتو مشري کوله. د غزنی والی وای په دې ولایت کې د امن ټینګولو او د دولت د وسلو د مخالفو وسلوالو د نیول شو سیمو د تصفیه لپاره سیمه ییز اردو جوړیږي. د غزنی والی وحید الله کلیمزی ازادي راډیو ته ویلي چې حکومت د اردو ته ټول امکانات برابرولای سي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان د دولت او وسلوالي مخالفې ډلې د غزنی په ځینې سیمو کې ډېر فعال دي او د دغه ولایت یو شمېر سیمې یې په لاس کې دي. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د روان کال د انکشافي بودیجې په سلو کې یو نوې برخه د قوس تر شپږویشتمې نېټې پورې مصرف شوې ده. ارګ په یوه خبر پاڼه کې ویلي د مالی وزارت چارواکو دا خبره په هغه راپور کې کړې چې د سه‌شنبه په ورځ د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د کابینې غونډې ته وړاندې کړی دی. د مالی وزارت په دې راپور کې ویلي چې د روان کال د قوس تر شپږویشتمې نېټې پورې د 1309 هجري لمریز مالي کال له انکشافي بودیجې څخه تر 1340 میلیارد افغانیو زیاتې مصرف شوي چې دا د انکشافي بودیجې 1.5% مصرف څرګندوي او د تیر کال په پرتله 40% زیاته بودیجه دوی مصرف کړی ده. د امریکا ولسمشر په فضا کې د دې هیواد د نظامی عملیاتو د څارنې لپاره د فضایي ځواکونو د یوې قومندانۍ د جوړېدو امر کړی. ډونالډ ټرمپ د سه‌شنبې په ورځ یو سند لاسلیک کړی او د امریکا د دفاع وزارت ته یې دنده ورکړې چې د فضایي عملیاتو د څارنې او تنظیم لپاره یو نوی مرکز جوړ کړي چې د پرمختللې ټکنالوژۍ په وسیله په چټک ډول د کار کولو وړ وي او په فضا کې د سټلایټونو او مصنوعي سپوږمکیو په شمول د امریکا د ګټو دفاع وکړي. دا مرکز د جمهور رئیس ټرمپ له هدف څخه چې غواړي یو ځانګړی فضایي ځواک رامنځته کړي جلا ګڼل کېږي. خو ښایي دواړه پروژې په یو لوري حرکت وکړي. د امریکا یوې فدرالي محکمې قاضي د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت د پخواني سلاکار مایکل فلین په اړه حکم وځنډاوه. د هغه مدافع وکیلان د سه شنبې په ورځ د رواني پروسې د دوام غوښتنه وکړه څو د رابرټ مولر له څیړنو سره لا همکاري وشي. مایکل فلین اعتراف کړی چې د 2018 میلادي کال په جنوري کې تر هغه وروسته چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خدمت لوړه وکړه، د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې مامورینو ته د روسیې د سفیر سره د خپلې لیدنې په اړه دروغ ویلي وو. د سپینې ماڼۍ له دې غونډې درې اونۍ وروسته چې کله په امریکا کې د روسیې د سفیر سره د مایکل فلین د لیدنې د وخت او د خبرو جزئیات څرګند شول، هغه له خپلې دې دندې لرې شو. تر اوسه د امریکا د ملي امنیت د پخواني سلاکار د بلې محاکمې نیټه نه ده ټاکل سوې. دا او د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرنامه لازادی رادیو واوریدل فرشته جلال زینه مننه. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو په اړه راپورونه اورئ. د افغانستان حکومت وایي متحده ایالات او د افغانستان نور نړیوال ملاتړي هیوادونه هڅه کوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په ابوظبي کې مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي.
تر اوسه موږ هیله من یو چې د طالبانو او د افغان حکومت د پلاوي ترمنځ مخامخ کېدنې زمینه برابره شي.
د سولې تر روانو هڅو په اړه مو د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون د یوې غړي نظر هم اخیستی. دا وایي چې وسله وال طالبان باید د افغانستان له حکومت سره خبرو ته کښېني.
دوی مجبور دي چې هغه وړاندیزونه چې لري هغه د افغانستان د حکومت سره شریک کړي، جانبینو توافق وشي او نړیوال او هغه هیوادونه چې داخل دي پکې تضمین کوونکي اوسېږي.
د افغانستان په اړه پر ځین نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې واورئ چې د یمن د جګړې ښکېل اړخونه یو بل اوربند څخه په سرغړونه تورنوي. ازادي رادیو او ریپټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په سلا شرف پنځه په صافه او ازي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان او نور همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په ابوظبي کې نن دریمه ورځ ده چې د وسلوالو طالبانو او د غراز د امریکایي چارواکو ترمنځ خبري روانې دي. د افغانستان حکومت هم له منځه چې متحده ایالات او د افغانستان نور نړیوال ملاتړي هیوادونه به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د افغانستان د حکومت د اجرایه ریاست یو ویان ازادي راډیو ته وویل چې ابوظبي ته د افغان پلاوی استول د خي چې د افغانستان حکومت د سولې په خبرو باور لري. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د حکومت له استازو سره په متحده عربي اماراتو کې استازي خبري نه کوي او تر اوسه پورې هم د دوی ترمنځ لیدنه کتنه نه ده ترسره شوې. دا موضوع له کابل زموږ خبریال اکرام الله اکرام تعقیب کړی ده. همدا شی بر سره په استودیو کې ده. اکرام صاحب، د حکومت اجرایه رئیس څه ویل، اجرایه ریاست په دې برخه کې څه ویلي دي؟ چ آیا هله من دی کوم مینه نخانی تر لاسه کړی دی د امریکا د متحده ایالاتونو له استازو چارواکو او د غراز نور نړیوالو ملاتړو څخه چې په دې برخه کې کوم پرمختګ شوی کنه؟
ډیر زیاته مننه نوري صاحب. سره لدی چې وسلوالو طالبانو له دریو پرلپسې ورځو راهیسې له افغان پلاوي سره احتمالي خبرې اترې رد کړې، خو افغان حکومت لا هم دغه کتنې ته خوشبین دی. اجرایه ریاست وایي د افغانستان یو شمیر نړیوال ملاتړي هیوادونه په ځانګړي ډول متحده ایالات هڅه کوي چې په ابوظبي کې د طالبانو استازي د افغان حکومت سره د سوری لپلاوی سره خبرې اترې وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال وایي فریدون خوزون د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چې د طالبانو او د افغان حکومت د پلاوی ترمنځ مخامخ کېدنی زمینه برابر شي. د برخې زموږ د سیمې هیوادونه او د امریکا څنګه استازي د افغان سول لپاره هڅه کوي تر څو دغه زمینه مساعده شي. وکیلمانو چې طالبان هم د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته هر اقل د نظر اوریدلو لپاره حاضر شي.
تیر ورځ د افغانستان ولسمشر مانی هم په یو اعلامیه کې ویلي چې د ولسمشر د دفتر د رئیس عبدالسلام رحیمی په مشرۍ د افغان حکومت مذاکره کوونکې ټیم د طالبانو د استازو سره په نږدې راتلونکي کې د مذاکراتو د پیل او د دواړو لورو ترمنځ مخامخ ناستې ته د چمتووالي لپاره بوزوبای ته ورسید. خو د وسلوالو طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد نن له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې ویل چې د دوی استازي به د متحده عربي اماراتو په مرکز بوزوبای کې د افغان حکومت لپلاوي سره ونګوري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې په اړه روانې اونۍ د دوشنبه او سه شنبه پورې د زلمی خلیلزاد او طالب اساسو ترمن سپه بوزوبای کې خبري اترې وشوي. یو شمیر رسنۍ راپور ورکړي چې په دغه لیدنو کتنو کې زلمی خلیلزاد طالب اساسو ته په افغانستان کې د شپږ میاشتنی وربند وړاندیز کړي او همدا شانې له طالبانو غوښتنه کړي چې له افغان پلاوی سره مخامخ خبري اترې وکړي. د کابل یو شمیر چاپ ورسپانو هم په خپل نننۍ غنډو کې لیکلي دي چې طالب استازو د خلیلزاد د وړاندیز د منلو په بدل کې په افغانستان کې د موقت حکومت رامنځته کېدل د طالب بندیانو خوشی کول او د دغه ډلې د مشرانو له تور لیست د ایستلو خبره مطرح کړې ده. خو د دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه موارد رد کړل او ویل چې د طالب استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د تلو او په هیواد کې د روسي هوایي حملو په اړه بحثونه شوې دي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم په دې باور دي چې د طالب اساسو او افغان پلاوی ترمنځ به په متحده عربی اماراتو کې مخامخ خبري ونه شي. لړلی احمد سیدی د چهارشنبه پورس ازادي راډیو ته ویل دی وای د متحده عربی اماراتو ناستنن پات رسیږي که څه هم سعودي عربستان امریکا او متحده عربی اماراتو هڅه وکړه خو طالبان حاضر نشول چې د افغان حکومت له مذاکره کوونکي پلاوی سره وګوري. خاغلی سیدی همدا شان ویل چې دا چې طالبان له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتلو په نیټه ټینګار کوي شاید د دغه کار په صورت کې طالبان په راتلونکي کې حاضر شي چې د افغان حکومت د مذاکره کوونکي پلاوی سره مخامخ خبرو تکینی. د دغه خبره اوس مهال امریکا هم حاضر نه ده چې د افغان پلاوی او طالب اساسو ترمنځ لیدلو وړاندې د بهرنیو ځواکونو د وتلو د دقیقې نیټې په اړه پریکړه وکړي. بلې نورې سپ
بلې اکرام صاحب مننه کورمو ودان د قدرمن اوریدونکو وامر دل چې د افغانستان حکومت هله مندې چې متحده ایالات او د افغانستان نور نړیوال ملاتړي هیوادونه به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمينه برابر کړي. د افغانستان حکومت یو پلاوی هم ابو ظبی ته تللی چیرې چې طالب استازي د امریکا له د چارواکو سره له امریکایي چارواکو سره خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د دسمبر تر شلمې پورې افغانستان او سیمې ته په سفر بوخت وي. هغه په ابوظبي کې دی او نن هم درېیمه ورځ ده چې د وسلوالو طالبانو له استازو سره خبرې کوي. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو کومه نښه نښه ده ښودلې چې د افغانستان د حکومت له پلاوي سره به چې ابوظبي ته تللی دی خبرې کوي. پر دې موضوع مو د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون د یوې غړې واک مسافه نظر هم اخیستی دی. بیا هم اکرام الله اکرام ورسره غږېدلی دی اصافه په دې نظر دی چې د حکومت له مرکزي پلاوي سره وسلوال طالبان باید خبرې وکړي تر څو پوه شي چې دوی څه غواړي. اغلی اصافه په پیل کې وویل
دغه خبرې چې شروع دي زه فکر کوم چې آخر اول دوی وعده راکېږي دې ته چې افغان لوري هیئت سره وګوري ځکه سوله د افغانستان لپاره ده او دوی مجبور دي چې هغه وړاندیزونه چې لري هغه د افغانستان د حکومت سره شریک کړي تر څو جانبانو توافق وشي او نړیوال او هغه هیوادونه چې داخل دي پکې تضمین کوونکي اوسېږي تر څو یو دایمي سوله د افغانستان لپاره راشي. نو ناهیلي نه یو، هیله شته ده او د خبرو اترو په جریان کې اتمان به دا معلومه شي چې دوی به افغان لوري سره خبرې کوي او د افغانانو وړاندیزونه او خپل وړاندیزونه افغانانو ته به دوی هم لري. ورته هیله من دي انشاءالله رحمان ډېر نیک اقدام دی او موږ نه بلکې ټول افغانستان ورته خوشبینه دی او د جنګ د ولستړی دی. نور
وکیل صاحب خو ستاسو په نظر باندې ولی وسلوال طالبان بار بار داردی چې د افغان پلاوی سره دوی خبرې اترې نه کوي ستاسو په نظر باندې اصلا طالبان
خو اصلا د سده چې هغه هم د یو چا د تاثیر نه لاندې دی یو د یو زنه دوی تهجیز او اکمالات او هر څور ترازی نو شاید دغه فشارونه هم ووسیږي تر څو هغه داخل هیوادونه هم بالخصوص پاکستان چې د دې پټځایونه مملته دی او شتونه مملته دی لا مغازینه د رهبری جنگی رهبری هم د مغازینه رهبری کیږي نو دا واضح خبره ده چې هغه به خپل ښېګڼې هم په دې کې نظر نیسي او دوی باندې په فشار راوړي نو که چې کله خبرې عمیق شي او خبرې یوه لاره حل پیدا کړي د بنبست نه وځي نو دا واضح خبره ده چې حتما د یو بل سره کینی او په دې موږ اطمینان لرو.
وکیل صاحب، خو افغان حکومت وایي چې د سولې خبرې اترې کیږي د افغان حکومت په مالکیت باندې به کیږي، دلته وسلوال طالبان له د افغان حکومت له مذاکره کوونکي پلاوی سره نه ګوري، مستقیما له امریکا سره خبرې اترې کیږي، دلته یو ډول تناقض موجود دی. فکر نه کوي چې دغه ډول سوله خو بیا د افغان حکومت په مشرۍ باندې اصلا نه ده؟ نو
خو منځګړیتوب چې کوم هیوادونه کوي هغه زمينه دي ته مسایده شي دوی خبرو ته سره کینی. امریکا او دوی هم اوس یو بل ته په منځګړیتوب کې هم شامل دي او طالبان مشخصا دغه پروژه د خپل د امریکایانو پروژه و چې په کار اچولې و او غواړي چې بیرته او ته د پای ته کېږدي. نو دا واضح خبره ده چې دوی پکې داخل دي، مستقیما پکې مداخله ګرځي، لاره د حل به راوباسي لکه څنګه چې زمونږ استاسو حکومت وحدت ملی را جوړ کړو، لاره د هرې حکومتدارۍ ته را جوړ کړه. نو په دې باور لرو چې د سولې لپاره هم لاره را جوړیږي.
د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي وګمه صافی و چې په ابوظبي کې د سولې روانو هڅو په باب نظر څرګندو. د راپورونو له مخې د ابوظبي په خبرو کې په افغانستان کې د اور بند او د نړیوالو ځواکونو د راتلونکي په اړه خبرې شوي. طالبانو ویلي د افغانستان له حکومت سره ځکه خبرې نه کوي چې هغه مسایل چې په دې خبرو کې له امریکایي پلاوي سره مطرح کوي هغه په امریکا پورې تړلې دي. او اوس هم اقتصادي خبرونه اکرام الله اکرام اوروي.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې په 1490 مریض کال کې 1590 فصلو کې انکشافي بودیجه مصرف کړې ده. د دې وزارت وایي اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې کال ټول انکشافي بودیجه 10.99 میلیارد افغانۍ وجه 9 میلیارد او 595 میلیون افغانۍ مصرف شوې دي. نوموړي وویل چې دغه انکشافي بودیجه د اوبو لګولو، بنسټیزو پروژو، د بند جوړولو او مالداري پراختیا او د وچکالۍ سره د مبارزې په برخه کې مصرف شوې ده. ښاغلی رستمی وایي چې یادې پروژې د افغانستان په ټولو سلور د شولایتونو کې پلي شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي چې لتیرو شلو ورځو رئیس 40,000 ټنه خوراکي مواد د حیرتان په بندر کې بند پاتې دي. د دې خونې مرستیال خانجان لکوزینن ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت امر کړی تر څو افغانستان ته ټول راوړونکي خوراکي مواد باید په کابل کې ټیسټ شي چې دغه کار سوداګرو ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی. ښاغلی لکوزی وایي چې وړاندې به خوراکي مواد په بندرونو یا هم ګمرکونو کې ټیسټ کېدل، خو اوس سوداګر اړ دي چې دا کار په کابل کې ترسره کړي. نوموړی له حکومت غواړي چې دا کار زیات وخت نیسي، نو باید ډیر ژر د غسونځ پایت ورسوي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بای یو 50 کیلوي بوري خزاقي وړ 1300 افغاني، د بوري یو 50 کیلوي بوري 1300 افغاني، د وریجو یو 3.5 بوري 2000 افغاني، 14 لیټر وړي 1000 افغاني، یو لیټر پېټرول 850 او یو لیټر ډیزل هم 850 افغاني پلورل کیږي. او همدا شان د کابل په شاهزاده سرای کې د سو بهرنۍ واسارو په مقابل کې افغاني په دې ډول بدليږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ ډیر شپوله، یو یورو 15 افغانۍ شپته پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، یو د اماراتو درهم 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومن و افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو لپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. اوس مې ونړی والا موضوع اخلو. د یمن په هدايه خار کې پروند اوربن لومړی ورځ و خو دوړو کیلو خو یو بل دی اوربن سر غړونی تورن کړی. د سیمه اوسیدونکو وایي چې د اوربن لا څو ساعت نو وتل چې دازې پایل شوې. د موضوع زما همکار اسمت سروان تقریبا کړل ته په استودیو کې سره دی. سروان صاحب، د هدايه د اورسی وضعیت په اړه کوم معلومات ورکړي؟
ډیره مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل د یمن په جګړې کې شکیل خواو یو بل د اوربند پر سرغړونې تورن کړی دی. د یمن د شکیل خواو ترمنځ د ملګرو ملتونو په منځګړتوب په حدودي بندري ښار کې اوربند اعلان شوی و. څو خوراکي مواد او نور مواد وتوانیږي چې د شرط ورسیږي او په خلکو وویشل شي او همدارس د سولې د خبرو لپاره امکان برابر شي. د سیمې اوسیدونکو وایي د سه شنبه په ورځ ناوخته چې د اوربند لومړی ورځ ډزې واورېدې. د دوی په وینا نږدې یو ساعت د شار په ختیځ او جنوبي لمنو کې ډزې روانې وي.
آیا دزو لا هم دوام کړی دی او که بندې شوی دی؟
نن سهار د شار اوسیدونکو وایي چې ډزې نه دی اورېدلې. له دې معلومیږي چې نن سهار وختي پوري چې موږ راپور لرو ډزې نه وي او اوربند وو. خو ملګري ملتونه وایي هڅه کوي چې نن چهارشنبه د ایران له ملاتړه برخمن حوثي ډله او د سعودي عربستان په مشه ائتلاف ته قناعت ورکړي چې له حدودي شار او درو بندرونو څخه د ځواکونو په استلو خبرې وکړي. په دغه ځایونو کې پر اوربند سلا شوې و.
د جګړې کلي خواوې څه وایي؟
د حسینو تلویزیون المسیره د سعودي په مشه ائتلافي ځواکونه د اوربند په ماتولو تورنوي. وایي چې دغه ځواکونو پر بیلابیلو سیمو ډزې کړې دي. خو د متحده عربي اماراتو خبري آژانس وام د یمنی سرچینو په قول ویلي چې لومړی حسینو د هوان ګولې او راکټونه وشتي دي. د دوی په وینا حسینو د می د دوشتمې روختون وشتي دی چې د شار په ختیځه څنډه کې دی.
بله سروان صاحب مننه. سروان صاحب لدینه داسې معلومیږي چې د جګړې پیلېدل او د اوربند مراتول ډېر ګران کار دی او دې ته چې جګړه پیل شي او په افغانستان کې هم دغه جګړه روانه ده. د اوربند باندې هم خبرې شوې دي، یعنی کېدای شي چې ډېر سختې ورځې افغانستان په مخ کې ولري.
کېدای شي په افغانستان کې وضعیت بل ډول وي. خو
البته مخکنی اوربندونو ته په پام سره چې په د اخترونو کې وشو،
په کوچني اختر کې چې کوم اوربند شوی و هغه ډېر ټینګ اوربند و دوام یې وکړو. لیکن په یمن کې داسې معلومیږي چې اوربند ډېر اسانه کار نه دی.
بله مننه.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو او ری او سم د کابل چاپی خبرونه ته کتنه کوو. اکرام الله اکرام ته بوښ شو.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو یو وار بیا د افغانستان د سولې په اړه په ابوظبي کې د طالبانو، امریکا، پاکستان او د متحده عربي اماراتو د استازو ترمنځ په روانو خبرو، مقالې او تبصرې خبرې کړې دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي دي چې د خبرو په دوهمه ورځ هم طالب استازو او امریکایي پلاوی د افغانستان د سولې په اړه اوږده بحثونه کړي دي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې په دې خبرو اترو کې طالب استازو د خپل بندیانو په خوشی کولو، له تور لس څخه د دوی د مشانو په وسلو او د قطر د دفتر په رسمي کېدو ټینګار کړی دی. د سر مقاله لیکونکو د معلوماتو لمخې چې امریکایي پلاوی بیا له طالب استازو غوښتي چې له افغان حکومت سره خبرو ته غاړه کېږدي، په افغانستان کې امریکایي اډې ومني او د غشان اوربند اعلان کړي. په سر مقاله کې راغلي دي چې په خبرو کې پرمختګونه شوي، خو لا معلومه نه ده چې څه او څومره پرمختګ شوی دی. د سر مقاله لیکوال لیکي د خبرو په دوهمه ورځ خلیلزاد د طالب اساسو غوښتنې واوریدي او ډاډ ورکړ چې طالب مشران به له تور لیست وویستل شي، خو د دې لپاره باید افغان حکومت په رسمي ډول له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړي. همداشان د طالبانو د بندیانو د خلاصون مسله هم په حکومت پورې اړه لري او خلیلزاد د قطر د دفتر د رسمي کېدو سره موافقه هم کړي، خو ویلي دي چې دا کار هم د حکومت له موافقې پرته ناشونی دی. نو پکار دي چې د دې ټولو کارونو لپاره باید طالبان له حکومت سره خبرې وکړي. په سر مقاله کې دا هم راغلي چې بالاخره طالب اساسو له افغان حکومت سره مشروطې خبرې کول منلې دي. د سر مقاله لیکوال لیکي دا ښکاري چې دا ور ټول لوري له سخت فشار سره مخ دي او باید توافق وکړي. د سر مقاله لیکوال باور لري چې دا ور په خبرو کې د کوټې شورا د استادو برخه خستنه هم مثبت ټکی دي او دا هغه څه دي چې له جوړجاړي سره مرسته کولای شي. ویسه خپلواکي ورسپانې پر لړمحاله حکومت خبرې تر سرلیک لاندې په سر مقاله کې لیکلي دي چې په تیرو دوه ورځو کې هڅه شوې چې طالب اساسي له حکومتي پلاوی سره خبرو ته آماده کړل شي، خو طالبان لا هم له حکومت سره خبرو ته نه دي چمتو. په سرمقاله کې وړاندې د رویټرز په حواله لیکل شوی چې د تیری ورځې په خبرو کې په شپږمیاشتنی اوربند او په افغانستان کې د موقت حکومت په جوړېدو خبرې شوې دي. په سرمقاله کې د رویټرز په حواله راغلي چې زلمی خلیلزاد د شپږمیاشتنی اوربند خبره کړي او طالب اساسو په دې شرط دغه غوښتنې ته د مثبت سر خوځولې چې د متحده عربي اماراتو او پاکستان په ضمانت دی په افغانستان کې د لنډمهالي حکومت په جوړېدو هوکړه وشي چې مشر باید د طالبانو په خوښوي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا لیکلي دي چې افغانان د طالبانو امارات نه غواړي. د دغه ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکل شوی چې د ابوظبي په ناسته کې طالب استازو مغرورانه چلند او د افغان پلاوي سره یې له لیدلو انکار کړی دی. په سرمقاله کې وړاندې راغلي طالبان فکر کوي چې ګوند د افغانستان اصلي واکداران دوی دي او د دې هیواد په اړه باید هره خبره له دوی سره وشي. خو سرمقاله لیکونکي لیکي چې افغان حکومت د خلکو د ارادې په خوښه رامنځته شوی که څه هم ستونزې بلري، خو په ټوله کې د افغانستان د ټولو قومونو استازولي کوي او د طالبانو له نظامه په هر لحاظ ښه دی. د سرمقاله په وروستۍ برخه کې لیکل شوي چې افغانان سوله غواړي نه د طالبانو امارت.
ازادي راډیو اوري او سم تاسو څه پیغامونه
تاسو له پیغامونو
اورم. السلام علیکم ازادي راډیو ته اول سلامونه وایم. بعد سلام زدر ولدان یو ماجرم په کندهار ولایت په شپږم نایه په زړه شال کې وسیږم. ډیر مریض یم، خپل مریض یم، دوه کور را پسې دي او راورکې م د جنګو د لاسه راورکې، خپل د مځکې و خپل د شي اچله ماته نه رسېږي. دلته دغه سروي راغلې ده، دغه سروي موږ ته دغه رقم ویلي دي چې ما چې تر دغه تېره چې یو سپکوالی کړی دي دغه رقم یې موږ ته نه دي ویلي چې یا درکوو یا نه درکوو. نو د ماجور د رئیس مو دغه هیله ده چې وروره دغه سروي اداره کې دغه سروي ته وایي چې وروره د دې خلکو سره ښه په ادب ښه په عزت خبرې کوي، که یو شی ورکوي یا نه ورکوي، که نه ورکوي یا نه مه ورکوي. وروره سروي پر دغه رقم کېږي چې یو خیز حالت هم راسته رسېږي، وروره خوارو غریب ته نه رسېږي. اولین ځل دلته وایم، زما په خدای قسم که زه خپل یاد ډوډۍ قدرت لرم، دلته پروت یم دولس دیارلس تنه یاداري په ما پسې ده. بل مسلمان د هغه چې بل مسلمان د هغه رقم وروره راورکېم، د طالبانو د جنګو د لاسه راورکېم. دلته زه شپې ورځې تبا کوم. نو دغه علم یې د ازادۍ د راډیو څه ده چې دغه زما غږ پور کړي او د ماجور د رئیس مې دغه هیله ده چې خوارو غریب ته دا مرسته ورسېږي. ول سلام په احترام.
السلام علیکم، زه عبدالواحد لوګر نه خبرې کوم. وړه 1500 روپۍ بوجۍ سوی د لوګر کې او ګاز جک سوی ده. دغه ټیکس باید چې دولت په دغه باندې وانخلي. خلک مزدوري نه لري، غریبي نه لري، خلک غریب دي. بس وروره دغه دغه غټ مشکل د خلکو د خوارو غریب ته. دغه د ما یو نظر تر دولت یې ورسوي چې ټیکس وانخلي په وړو او په ګاز په دغه شیانو باندې چې غریب خلک په استفاده تر کوي. دغه د ما خبره ورسوي تر چارواکو پورې. نور وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ستاسو پیغامونه چې د افغان چې د ازادي راډیو په سبتون کې ماشین کې مو پرخي او کور مو ودان پیغامونه تل راسوي. موږ هم امر مرو درته خبرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام درته خبرو. خو اوس د نړۍ تر ټولو چټک میژه پیژنې که نه پیژنې؟ اسمه سروان بدرو پیژنې.
څېړونکي وایي چې د نړۍ تر ټولو تیز یا چټک میشه یې پیژندلی چې دراکولا نومیږي. د دوی په وینا دا ژوی په ساعت کې 320 کیلومتره چټک تللی شي. د ټیلیګراف ورځپاڼې د راپور پر اساس د څېړنې پخوانی نظر رد کړ چې پر اساس چیتا تر ټولو چټک حیوان بلل شوی و. چیتا چې یو ډول پړانګ دی په ساعت کې 69 کیلومتره تیز تللی شي. د امریکا د ایلینوی پوهنتون څېړونکي وایي دراکولا میژای په حیرانوونکي ډول خپل سرعت په ساعت کې تر 320 کیلومترو پورې رسولی شي، یعنی د انسان د سترګو تر رپولو 15000 ځلې چټک. د کشف د چیتا د سرعت په اړه نظر بدل کړ چې تر اوسه پورې د نړۍ تر ټولو تیز یا چټک حیوان بلل کېده. دراکولا میژی په افریقا، استرالیا او جنوبی آسیا کې اوسیا او پته کې ل خپل جامې زیات کار اخلي. کله چې دا میژی خپل جامې ټینګې کړي، تر پرانستلو وړاندې یو ډول فشار رامنځته کیږي. هغه انرژي چې د دې میژی جامې جوړوي دومره غښتلې ده چې ځنځه په خورا اسانۍ وژدي او ژر خپل میژتون توړي. دراکولا میژه نورو ژوو ته خوله هم اچوي او ژر پر نورو ژوو بریالی کیږي ځکه چې ډیر پیاوړی دی. شاید ځینو ته دا پوښتنه پیدا شي چې ساینس پوهان څرنګه پوه شول چې دا میژه په ساعت کې تر 320 کیلومتره پورې تیز تللی شي. هغوی وایي چې د یو ډول ځانګړو کمرو په وسیله یې د دراکولا میژي سرعت معلوم کړی دی. د دوی په وینا په دې کمرو کې ثبت شوې ویډیو ورته وښوده چې دراکولا په منډه کې له ژامې څخه څنګه کار اخلي. دوی همداراز وایي چې دا ژوی پر بل ژوي تر خولې لګولو مخکې نږدې 4 ثانیې پر ژامه فشار راوړي چې د هغې د جنب خاصیت زیات کړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. ازادي راډیو اورې د زهرو کاروان 19 پروګرام وړاندې مه هېروئ. خو اوس فرشته جلال زی په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه به واوروي.
د افغانستان حکومت وايي طالبان د هدي اقل دوی د نظر اروېدو ته تیار سي. د افغانستان د ملي والی حکومت د اجرایی ریاست ویاند امید میسم نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی لا امید لري چې طالبان به له حکومت سره مخامخ خبرې ومني. د افغانستان د سولې په اړه په ابوظبي کې خبرې چې پرون پیل سوي نن هم دوام لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان د 15 ولایتونو لپاره د طالبانو د سری قطعي قمندان بلال زدران په پوځي عملیاتو کې وژل سوی دی. د افغانستان دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل چې بلال زدران د 15 ولایتونو خوست، پکتیا، غزنی، پکتیکا او لوګر کې د وسلوالو طالبانو د عملیاتو مشر و. د دفاع وزارت وایي هغه د سه‌شنبه په شپه په پکتیکا کې وژل سوی. د افغانستان د کورنی چارو وزارت وای په کونړ کې په یوه حمله کې 4 وسلوال طالبان وژل دي. د کورنی چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي یو شمېر وسلوالو د سه‌شنبه په ورځ د کونړ په اسمار ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستور ډله ییزه حمله کړې وه چې د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخ شول. د امریکا ولسمشر په فضا کې د دې هیواد د نظامی عملیاتو د څارنې لپاره د یو فضایي مرکز د قومندي د فضایي قومندانۍ د جوړېدو امر کړی دی. ډونالډ ټرمپ د سه‌شنبه په ورځ یو سند لاسلیک کړ چې د امریکا دفاع وزارت ته دنده وسپارل شوه چې د فضايي عملیاتو د څارنې او تنظیم لپاره یو نوی مرکز جوړ کړي. دا مرکز به په پرمختللي ټکنالوژي باندې سمبال وي. او د امریکا یوې فدرالي محکمې د ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت د پخواني سلاکار مایکل فلین په اړه حکم ځنډولی دی. مایکل فلین اعتراف کړی چې د روسیې له سفیر سره یې د خپلو خبرو په اړه د امریکا د استخباراتو او د فدرالي تحقیقاتو ادارې مامورینو ته دروغ ویلي وو. د مایکل فلین د محاکمې لپاره بله نیټه نه ده اعلان شوې.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو محترم اوردونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. دا د زهرو د کاروان لې یو بل خبرونه سره زه حمید مومن ستاسو په خدمت کې یم. د نشې توکو په وړاندې د مبارزه وزارت وایي چې ایران نړۍ ته د افغانستان د نشې توکو د قاچاق اصلي لار ده او دغه هیواد له افغانستان سره د نشې توکو پر خلاف پر روانه مبارزه کې همکاري هم نه کوي. کابل خاروالی وایي چې د هوا په سړېدو سره دوی ته هر اونۍ لږ تر لږه د لسو ناپېژندو معتادینو او مسافرونو جسدونه د ښخولو لپاره سپارل کیږي. د کابل خاروالی د خبرې پخلی ځینې معتادین هم کوي او وایي چې د ژمي په موسم کې هر شپه یو یا دوه تنه معتادین د سړې هوا له کبله مري. په روانه خپرونه کې د دغو مطالبو سربېره ځینې نور مسایل هم لرو، خو په سر کې تاسو را بولم د تېرې اونۍ د مهمو پېښو کتنې برخې ته چې مسکا هوتک وړاندې کوي.
دا تخار پولیسو په دوو جلا جلا پیخو کې څه د پاسه 40 کیلوګرام هیروین ونیول. د تخار ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې په لومړۍ پیخه کې 15 کیلو او 240 ګرام هیروین هغه مهال ونیول شول چې د موټر په ټایرونو کې ځای پر ځای شوی او تالوخانو ته قاچاق کیدل. په دوهمه پیخه کې یو تن 8 کیلوګرام هیروین په یو موټر کې قاچاق کول چې پولیسو په نمکا ولسوالۍ کې د تلاشي پر مهال ونیول. د دې دوه پیخو په تړاو 4 کسان نیول شوي دي. له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو په تیر یو اونۍ کې د نشه موادو پر خلاف نږدې 100 عملیات کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادۍ راډیو ته وویل دا عملیات چې پولیسو په مستقل ډول او له افغان هوایي ځواکونو سره په ګډه ترسره کړي په نتیجه کې په لسګونو کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول.
د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرې یوه اونۍ کې څلور نوي عملیات وکړل چې په نتیجه کې 1908 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول او په دې تورې 103 کسان هم ونیول او د غرازی د نشه یي موادو دوی زیرمې هم ویجاړې کړې دي. د عملیات د مرکز په شمول په لس ولایتونو کې ترسره شول.
د یادونه وړ ده چې په تیرو درې اونیو کې د نشه موادو د زیرمو پر وړاندې پولیسو په کابل، لوګر او ننګرهار ولایتونو کې ګڼ عملیات ترسره کړي دي. په تیرو یوه اونۍ کې د نشه موادو د قاچاقو په تور څه د پاسه څلوېښت کسان عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شول. له نشه موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محیط ازادۍ راډیو ته وویل د نشه موادو د درې دېرشو قضیو په تړاو په دیارلسو ولایتونو کې 22 کسان نیول شوي دي چې درې ښځې دي او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. په ننګرهار ولایت کې په لسګونو کیلوګرامه نشه مواد له منځه ولاړل. په ها خبر پاڼه کې چې د کورنیو چارو وزارت له نشه موادو سره د مبارزې معینیت خپره کړي راغلي چې له نشه موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د ننګرهار ولایت په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د نشه موادو دوی زیرمې له څه د پاسه 1500 کیلوګرامه 400 سره له منځه وړي دي. په دوهمه پیښه کې د ننګرهار ولایت د امنیه قمانداني پولیسو په بهسودو ولسوالۍ کې په یوه موټر کې د تلاشۍ پر مهال 33 کیلوګرامه 400 ونیول. په درېمه پیښه کې د ننګرهار ولایت د امنیه قمانداني پولیسو 26 کیلوګرامه هیروین او 1 کیلو شیشه په تورخم کې د تلاشۍ پر مهال ونیول چې له کابل څخه د میوو په کارتنونو کې انتقال شوي ول.
له موسکا هوتک څخه مننه کوم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان کې او په اف ام 3.15 د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې اورئ. په روانه خبرونه کې تاسو دغه مطالب اوریدلی شئ. د افغانستان د نشه توکو په خلاف د مبارزې وزارت وایي چې ایران د افغانستان د نشه توکو د قاچاق اصلي لار ده او دغه هیواد له افغانستان سره د نشه توکو پر خلاف په روانه مبارزه کې هیڅ راز مرسته نه کوي. د دغه وزارت ویان حنیف دانشیار وای
راهای امن ترانزیت مواد مخدر افغانستان
د سیمې هیوادونه د افغانستان نشه یي موادو ته د ترانزیت لپاره د امن لاره ده چې په سلو کې څه د پاسه 13 سلنه نشه یي مواد د ایران له لارې نړۍ ته انتقالیږي.
د دې موضوع تفصیل د خبرونه په سر کې اوریدل شي. په کابل کې د هوا په سړېدو سره د کابل خاروالۍ په وینا دوی ته لک تر لګه د لسو ناپېژند متادینو او مسافرینو مړې د خخولو لپاره سپارل کیږي. دا کابل خاروالۍ د فرهنګي خدماتو د سانګې او کارکونکو وای
قسمه که شما و ندیدین قبرستانه که مقبر میکنین
څنګه چې تاسو ګوري هر ورځ می دا حال وي قبرونه کیندم څومره چې می وسره شي خه قبر جوړو.
په روان خبرونه کې د دې موضوع په اړه یو تفصیلی مطلب اوریدل شي. د خبرونه په اوږدو کې د خاطرو یو نوې برخه هم لرو او د پای شیبه بیا هم د اونې ډرامې ته ځانګړي شوې ده.
ستاله لاس خدای لاس کاله کیږي چې په ور کې سوزم
د افغانستان له نشه موادو سره د مبارزه وزارت وای ایران د سیمه هوادونو او نړۍ ته د افغانستان د نشه موادو د قاچاقو اصلي لار ده. د نشه موادو سره د مبارزه وزارت وان حنیف دانشار ازادي راډیو ته وویل گاونډي هوادونه په تیر بیا ایران له نشه موادو سره په مبارزه او افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې لازمه همکاري نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ولسمشر حسن روحاني تازه خبرداري ورکړه که پر ایران نړیوال بندیزونه ډیر شي نو هواد نړۍ ته د نشه موادو د قاچاقو مخه نشي نیولې. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی په تهران کې د شپږو آسیایي هیوادونو د پارلمانونو د رئیسانو په هغه کانفرنس کې چې له تروریزم او نشه یي موادو سره د مبارزې په هدف جوړ شوی و وویل که پر ایران باندې نړیوال بندیزونه سخت شي نو تهران نشي کولای چې نړۍ ته د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي ایران له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشه یي موادو د قاچاقو اصلي لاره ده او د افغانستان په سلو کې 13 نشه یي مواد د ایران له لارې نړۍ ته قاچاقیږي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشار ازادي راډیو ته وویل د ایران په شمول گاونډي هیوادونه د نشې موادو پر وړاندې جدي مبارزه نه کوي او په دې برخه کې سیمه هکړه لیکونه هم نه دی عملی کړي.
راهای امن ترانزیت مواد مخدر افغانستان
د سیمه هیوادونه د افغانستان نشې موادو ته د ترانزیت لپاره د امن لار ده، چې په سلو کې څه د پاسه 1.5% نشې مواد د ایران لاره نړۍ ته انتقالېږي. له بده مرغه چې د سیمه هیوادونو په ځانګړي ډول ایران له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې لازم اقدامات نه دي کړي او د دوه اړخیز او درې اړخیز تفاهم لیکونو لمخې له نشې موادو سره د دوی له مبارزې څخه راضي نه دي.
افغان دولت وایي ډیری کیمیاوي مواد یا پریکرسرونه چې د نشې موادو په جوړولو کې کاریږي د ایران لارې افغانستان ته کاچا کیږي. تر دې وړاندې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ویلي ول چې ځینې سیمه ییز هیوادونه افغانستان ته د کیمیاوي موادو د کاچاکو اصلي لارې دي. ښاغلی عبدالله زیاته کړه دا هیوادونه له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې هیڅ ډول ونډه نه اخلي او ملامتي د افغانستان پر غاړه ور اچوي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی خالد پښتون وایي ایران غواړي چې نشې مواد د فشار د یوې وسیلې په توګه وکاروي او نړیواله ټولنه د نشې موادو د کاچاکو له خطر څخه وډاروي.
د افغانستان مواد مخدر اکثریت د ایران د لارې څخه اروپا او امریکا ته ځي. ایرانیان د دې لپاره د تحریماتو څخه ځان خلاص کړي او د دې بینالمللي فشارونو ځان خلاص کړي. دوی د یو حربې په شکل باندې کوشش کوي چې جهانیان په دې وګواشي چې که تاسو تحریمونه لګوي موږ کولای شو چې یعنی مواد مخدر درسوست کړو. اومه مواد چې مواد مخدر یا هیروین دغه نه جوړیږي د هغو کیمیاوي مواد هم د ایران د خوا څخه افغانستان ته قاچاقیږي او دلته قاچاقبران د هغوی څخه د هیروینو په جوړولو کې استفاده کوي.
د کورنیو چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معینیت د معلوماتو پر اساس د روان شمسی کال له پیل څخه تر اوسه پورې افغان ځواکونو په لویه کچه کیمیاوي مواد نیولي چې د نشې موادو د جوړولو په خاطر له ایران څخه افغانستان ته راوړل کېدل. خغلی پښتون وړاندیز کوي چې ایران له نشې موادو څخه د فشار د وسیلې په توګه کار اخلي. افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید د سرحدونو امنیت ټینګ او د کیمیاوي موادو د کاچاکو مخه ونیسي.
په راپور کې مو وردل چې د افغانستان له نشې موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې ایران د سیمه هیوادونو او نړۍ ته د افغانستان د نشې موادو د قاچاق اصلي لار ده. د نشې موادو سره د مبارزې وزارت لخوا د سرګندونې داسې محل شوې ده چې د ایران ولسمشر حسن روحاني تازه خبرداري ورکړې که پر ایران نړیوال بندیزونه ډیر شي نو هیواد به نړۍ ته د نشې موادو د قاچاقو مخه ونشي نیولې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
رازو دروان خبرونه بل موضوع ده. د کابل خروالی وای چې د حواله سره دو سره سم دوی ته هر اونۍ لکتر لګه د لسو نا پیژند موتادینو او مسافرونو جسدونه د خخولو لپاره سپارل کیږي. د کابل خروالی د فرهنګي خدماتو د ریاست کارکونکو احسان الله آزادې راډو ته وویل چې عدلی طب تر معایناتو او تکفین وروسته دوی ته د موتادینو جسدونه سپاري او وروسته د کابل خروالی کارکونکي د قول حشمت خان په هدیره کې خښوي. هغه بے سربنا موتادین چې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي وایي چې د ژمي په موسم کې هر شپه له یو څخه تر دو پورې موتادین د یخنۍ له امله مړ کیږي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د حواله سړېدو سره سم موتادین خوندي ځایونو ته ځي چې له یخنۍ، واورو او باران څخه ځانونه وساتي. د کابل ښار باغ یلی مردان هغه سیمه ده چې هلته د موتادینو ګڼه ګوڼه ډیره ده. سکال ژمی د نورو ستونزو ترڅنګ سړی هوا هم د دوی ستونزې ډېرې کړې دي. په دې ځای کې یو موتاد شیرجان نومیږي چې سترګې یې له اوښکو ډکې دي او په غمجن آواز وایي کورنۍ یې د احتیاط له امله له کوره شړلی او اوس په دې یخنۍ کې د باغ یلی مردان په سیمه کې اوسیږي.
په دې څلورو دیوالونو کې پلاستیکونه، بوجي او نور شیان سوځو، ځانونه توده وچې، یخنۍ مو ونه وهي.
په باغ علی مردان سیمه کې په سلګونو متادین د شخصي استوګنځایونو په مینس کې ژوند کوي. لدی متادینو څخه یوې راته وویل چې په تیر څو ورځو کې د مړ شویو متادینو څو جسدونه لیدل دي.
دا دوی درې ورځې مخکې دلته درې مړی پراتول. د پولیسو موټر راغی او لدی ځای یې وړل. تیر ورځ هم یو متاد په دانه چمن کې مړ شوی و.
پولیس دا ناپیژاندو متادینو او مسافرو جسدونه عدلی طب ته سپاري او هلته ترتیبي معایناتو او تکفین وروسته د خښولو لپاره د کابل ښاروالۍ د فرهنګي خدمتونو ریاست ته وړل کیږي. د کابل خاروالی د فرهنګي خدماتو ریاست وای د حواله سړیدو سره سم د یوې اونۍ پترس کې د متادینو لکتر لګه 15 جسدونه هغوی ته سپارل کیږي. د خاروالی کارکونکو د ناپیژاند متادینو جسدونه د مسافرو په هغه هدیره کې خخوي چې د شهدای صالحینو د غره په لمن کې جوړه شوې ده. د کابل خاروالی د فرهنګي خدماتو د ریاست کارکونکو احسان الله وای یو لسکاله کیږي چې په دې هدیره کې د ناپیژاند او مسافرو مړو لپاره قبرونه کیندي.
قسمه که شما و ندیدین قبرستانه که ما قبر میکنیم
سنگه چی تاسی گوری هر ورځ می دا حال بی قبرونه کندم سمره چی می وست رسیگی خ قبر جوڑوام دا عدلی تیب امبولانس دل تا جسدو نراوڑی جنی جسدو نا چی دا جنازی المنز ورکلل سوی بی راتوایی چی جنازه سوی دا هاگه دی چی زی خخوام او دا چا دا جنازی المنز چی نوی سوی خپل مخکې کېګم لمونځ ورکوم او بیا یې خخوم
نماز جنازه شهدا کړه د خانه قبر ته میکنیم دفن میکنیم.
د کابل خاروالی د فرهنګي خدماتو ریاست وایي د مسافر او ناپیژاند خلکو په دې هدیره کې هغه ناشنا جسدونه هم خخیږي چې په جګړه کې وژل شوی او خپلوانی معلوم نوي. موږ د هر قبر پر ځانګړي تیګه یا شناخته باندې شمیر لیکو. دا کار د دې لپاره کوو چې د مړو خپلوان زموږ سره تر اړیکو نیولو وروسته خپل مړي په اسانۍ سره پیدا کړی شي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړې که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړې دی کوټه نه
نوځي موږ کله هم د کوکنارو بدل نشي
کېږي مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له ازادي راډیو نه
د نشې موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی له خلکو سره مرسته کوي چې ځانونه له نشو راوګرځوي. دا چې د نشې موادو په برخه کې عامه پوهاوی کومې عمده برخې لري، کوم ډولونه لري او کوم ډول پوهاوی ډېر مؤثر دی، زموږ همکار محمد ایاز ترنک په دې اړه د عامې روغتیا وزارت د نشې موادو د راکمولو ریاست د همغږۍ له مسؤل ډاکټر عبدالقدس سعادت سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې ده چې احتیاط په اړه عامه پوهاوی څه ته وایي. دې په ځواب کې وایي
عامه پوهاوی د مخدره موادو د اضرارو په هکله پوهنه ده خلکو ته، مثلا د صحت له لحاظه، د کښت، قاچاق او نورو ارقیمه.
دغه عامه پوهاوی کومې عمده برخې لري؟
په مختلفو شکلونو موږ تقسیمات کولی شو. عامه پوهاوی موږ کولی شو چې کور په کور لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د اضرارو په هکله خبرې وکړو، دا هم یو عامه پوهاوی دی. مکاتب ته، جماعتونو ته لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د اضرار په اکله خبرې وکړو، دا هم موږ عامه پوهاوی ولی شو. او نور د تلویزیون له طریقه، د رادیو له طریقه، د اخبار له طریقه، د پوسترونو له طریقه موږ کولی شو عامه پوهاوی خلکو ته ورسوو.
دغه د عامه پوهاوی د وړاندې کولو وسیله څنګه ده؟ یعنی په څو طریقو باندې موږ خلکو ته عامه پوهاوی وړاندې کولای شو؟
د عامه پوهاوی وړاندې کول مختلفې طریقې دي. سمی او بصري، مخامخ ودرېدل خلکو ته خبرې کول، د پوسترونو له طریقه خلکو ته خبرې کول، د رادیو له طریقه، د پیامونو نشرول د رادیو له طریقه یا د تلویزیون له طریقې، مختلفې طریقې دي.
لکه څنګه چې وینو خلکو ته لږ عامه پوهاوی ورکړل شوی دی، یعنی که ګورو ورځ پر ورځ معتادین زیاتیږي، ستاسو په نظر به د دې علت څه وي؟
ساتامی پر مربوط مراکز پرسنل همیشه په دوه دیش ولایتونو کې مصروف دي. دوی هغه خپل تر وسې مطابق کوشش کړی چې عامه پوهاوی خلکو ته وکړي او د مخدره موادو اضرار خلکو ته تشریح کړي. خو دا چې معتادین ورځ پر ورځ زیاتیږي، دلته د عامه پوهاوی کموالی دا هم یو رول کیدای شي، خو ډېرې نورې خبرې دي لکه د مخدره موادو اسانه پیدا کېدل، د مخدره موادو د کښت زیاتېدل، وزګارتیا، جنګ، ډېرې نورې خبرې دي چې د معتادینو تعداد زیاتولو کې رول لري.
د نشې موادو په اړه عامه پوهاوی د کومو دولتي ادارو مسؤلیت دی؟
د ساتامي وزارت تر څنګ نور زیربط ارګانونه لکه حج اوقاف، معارف، عالي تحصیلات، د مخدره توکو وزارت، اطلاعات و فرهنګ، دا ټول په دې برخه کې رول لري چې زموږ همکاران دا مسؤلیت لري چې وقایوي او تداوي په برخه نه علاوه د عامه پوهاوی په برخه کې کور په کور، جماعتونو په سطحه کې، د مکاتبو په سطحه کې، د مدني فعالینو په سطحه کې لاړ شي او عامه پوهاوی وکړي تر څو د مخدره موادو د اضرار په هکله د خلکو ذهن روښانه شي. په همدې ترتیب د زراعت وزارت خپل مربوطه دهقانو سره عامه پوهاوی کوي د کوکنارو د کښت د بدیل په اکله خبرې کوي دا چې انسانانو ته او اجتماع ته څومره نقصان کوي د دې مسله کې عامه پوهاوی ورکوي. بل افغانستان یو اسلامي ملک دی، د حج او اوقاف وزارت ډېر خاص رول په دې کې لري، خصوصا د جمعې منځونو په خطبه کې که چېرته د مخدره موادو اضرار د اسلام له نظره تشریح کړي دا به ډېر مفید واقع شي، ځکه چې په جمعې منځونو کې تقریبا ډېر خلک اشتراک کوي او چې څومره د مخدره موادو اضرار د اسلام له نظره خلکو ته تشریح شي انشاءالله چې ډېر زیات به مفید واقع شي. په همدې ترتیب معارف کې اول خو زموږ معلمین د مخدره موادو د توکو په اضرار باید مکمل پوه شي، او هم زموږ له طریقه د سطح عامه وزارت له طریقه یا د نشه توکو د وزارت د مبارزې پرسنل له طریقه مسلکي شي، هغوی لپاره خاص کتابونه چاپ شي، هغه نه وروسته دغه نوی نسل یعنی دغه د مکاتب شاگردان چې څومره د مخدره موادو د اضرار په اکله پوه شي انشاءالله چې مفیدیت به ډېر زیات وي، ځکه دوی هم د اجتماع غړي دي. مونږ او تاسو ګورو سونه ډېرې شبکې دي، تلویزیونی رادیویي شبکې، متاسفانه په دوی کې د مخدره توکو د مبارزې یا د ازار په هکله ډېر لږ نشرات یا بیخي نشرات نشته. نو که چېرته د اطلاعات فرهنګ وزارت په دغه مختلفو تلویزیونو او رادیویي شبکو کې مؤثره پیامونه د مخدره موادو د ازار په هکله نشر کړي نو اجتماع ته به ډېر زیات مفید واقع شي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نشه موادو د راکمولو ریاست د همغږۍ مسؤل ډاکټر عبدالقدوس سادت چې زموږ د همکار پوښتنې ځواب ولې د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
د اورزګان ولایت محمد ظاهر وای چې تر نشه مخکې د دولت مامور او د عزت ژوند درلود، خو کله چې هیروین پیل کړ نو دولت لکاره ګوخه کړ او وس خلک ورته پس پکسترګه ګوري او خپل کورنۍ بد ځنیوړي. دا چې د ول نشه پیل کړ او وس لوی هيله سده په دې اړه زمونږ له همکار شریف الله شرافت سره د زړه خواله کړی ده.
په نشه د روس ولما د اسمش په کلی کې نور عملیان و بل د غو سره بس یو دغه مور سره ولی بل او راس ور سره شروع مکړه له بل ور سره ول به مور بره دغه وظیفه مر صفات وسول بل چې روین منه و خل په هغه وخت کې مر ژوند ش سم ش ابدار ژوند مو وس چې روین شروع کړله وس مجوون دی لا ژوند دی خلک هم بد جنوړي ارسړی بد جنوړي وره خلک په ډیره سپک سرګورته ګوري نو کوه زه سم وای وس په ما تر سړی احترام را کوله عزت پر کوله دغه بر کوله نو زه وس په دې دغه ختم کور کې مجوون دار کم دی وره د عملی سړی څوک شوړي ارسړی بد جنوړي مور پلار ور موږ دا غشتنه چې خرڅیه د خاینان مخلوق وکړي وره موږ پرېږدو جوړ سو خپل خدمت وکړو خپل مور پلار خپل دغه ته وطن ګرد خاص عملیانو راکتی چې راوځي ورور هغه عملی برنو کار شي نه برنه شش شروع کی.
آزادی رادیو لاونه ترو و ورځې پونه کی
د خبرونه روسي شی بده او لجمن سره سم د اونې ډرامه خبره دوته چمتو ده. حاجی معصوم د خپل زوم اکبر کورته ورزي او غوړ چې خپل لور او لمسيان په زور خپل کورته بوزي، که څه هم د حاجی معصوم لور خوشاله ده چې د خپل اولادونو سره د میړه کور پرېګدي او پلار کرزي، خو اکبر خپل خسر ته اجازه نه ورکوي چې مېرمن او اولادونه یې ځنه بوزي. دا چې حاجی معصوم ولې له اکبر څخه د هغه مېرمن او اولادونه په زور بیاي او رسه به سپې خشي دا به په دې ډراما کې وورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
ستاله لاس به هم چا خیر لیدلې؟
سلام علیکم بابا، ستړی مشه؟
خیر یوسې لورې، ته هم ستړی مشه؟
آی زم نومره بنځړې شم چې چا ته مې خیر نشي رسیدلې.
خیر لکوم شو سم دې فساد ګړې خپل کور خو دې وران ک کزور دې ورسیګنو کله به هم وران ک
مور خو مې دانه شو ګورو او جوړ دې
دا کور نه دی سور تنور دی تنور پوه شوې که نه؟
څنګه سور تنور دی؟ زه خو هېڅ پوه نه شوم.
دا کور دی زما لور ته سور تنور ګرځولی دی.
حاجي صاحب دا زما کور دی او عایشه مې میرمن، ته هېڅ حق نه لرې چې زما په کورني ژوند کې ګوتې ووهې، پوه شوې؟
عایشه که ستا میرمن ده نو زما لور ده، زه تا ته اجازه نه درکوم چې زما له لور سره ظلم وکړې.
پلار مې ښه وایي، ستا له لاسه خو دا لس کاله کېږي چې په اور کې سوزم.
نه نه ژبه اورې، تا اوس دومره شوې چې زما سره ژبه کوې؟ ها
ولې، دا انسانه نه ده؟ ته به په میاشتو میاشتو له کوره ورکې او دا به له اولادونو سره په کور کې یوازې وږې تږې پاتې.
حاجي صاحب ما مخکې هم درته وویل چې دا زما خپل کار دی.
نو ته به زما لور وژنې او بیا به وایې چې دا زما خپل کار دی؟ ها
نو اوس خو مې وژلې نه ده چې ته دومره په کار یې.
ما درته وویل چې وږې تږې شپې سبا کوي.
زه چې نشم مړولی ته به څه توره وکړې؟ ها
زه یم، دا اوس کور ته راسره بیا یم، زما سره به آرامه اوسې. د لمسیانو پالنه او روزنه کوم، ستا په کور کې تعلیم خو څه کوې چې ټول خوارځواکي شوي دي؟
اکبره پلار مې سمه خبره کوي، زه نور ستا سره په دې کور کې نه پاتې کېږم، له پلار سره مې ځمه، بس دی ډېر تکلیفونه مې وګالل.
درځه لورې چې کور ته ځو.
سمه ده، درځه چې ځو، راځئ بچیانو چې ځو. بس دی ستا سره نور ژوند نه کېږي، زه په یو شرط بېرته دې کور ته راځم چې ته نشه پرېږدې، درځئ بچیانو چې ځو.
ګوره اکبره، که نشه پرېږدې نو ښځه او اولادونه به دې بېرته درته راشي، که د علاج پیسې نه لرې راځه زه به دې په شفاخانه کې بستري کړم.
دا یې له ما د نشو سره څه کار؟
بس نو ته دې خپل پوډر وهه، ستا له خاطره ولې باید ستا بېګناه ښځه او اولادونه قرباني شي؟ درځئ لورې چې ځو.
راځئ بچیانو چې ځو.
راځه
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه مهرباني وکړه.
السلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام، راځه په دغه چوکۍ کښېنه.
سمه ده، دانه کښېناستم.
ښه ځوانه، څه تکلیف لرې؟
ډاکټر صاحب زه خو څو کاله کېږي چې دا غم لړلې پوډر کوم، اوس غواړم چې پوډر پرېږدم او د ځان علاج وکړم.
دا خو دې ډېر ښه نیت کړی دی، خو ولې غواړې چې نشه پرېږدې؟
بس ډاکټر صاحب پوښتنه مه کوه، پوډرو مې مینه راسپېره کړه.
سمه ده، موږ به دې بستري کړو، پایواز در سره شته؟
نه ډاکټر صاحب پایواز نه لرم.
ولې، خپلوان نه لرې؟
ډاکټر صاحب هیڅوک نه لرم، میرمن او واړه ماشومان لرم، خو هغوی خو څنګه څخه بوتلل؟ زه دا یو کال کېږي چې یوازې اوسېږم.
خو سور دې ولې میرمن او ماشومان درنه بوتلل؟
ویل ته یې ساتنه او روزنه نشي کولی. او رښتیا یې ویل، ما نشو ساتلی، زه خپله په شپو شپو وږی ویده کېږم، نو دوی به مې څنګه ماړه کړي وای؟
رښتیا هم چې دا ډول ژوند ډېر ګران دی.
پرون مې په بازار کې یو ماشوم ولید، کټ مټ زما د زوی په شان و، ډېر مې وژړل. ما وی کما نشه نه کولی، اوس به ولې له خپلو اولادونو او میرمنې نه ژلا اوسېدی؟
ژاړمه ژاړمه، خدای به دې بېرته له خپلې میرمنې او اولادونو سره یو ځای کړي، خو موږ یو قانون لرو، هغه دا چې ته باید یو پایواز ولرې. خسور به دې در سره مرسته وکړي.
او مرسته را سره کوي، ډېر به خوشحاله شي چې زه علاج کوم. ما ته یې ویلي دي چې که ته د نشې پرېښودلو ته غاړه کېږدې، زه مرسته در سره کوم او اولادونه او میرمن دې هم بېرته در سپارم.
نو چې داسې ده، خسور دې خبر کړه، ځکه پایواز ضروري دی.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب، انټرنېټ نه اوس زنګ ورته وهم چې شفاخانې ته راشي.
له همدې سره د روانې اونۍ خپرونې وخت پای ته ورسید. تر بلې مو په پاک الله سپارم. خوشاله او سوکاله اوسئ.
څوک وو شنبه پورز په شهادت ورسېد او موږ غوښتل چې دته هم نامزد کو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ ازادي رادیو.com